یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویست نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او ان تر 3 دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر وو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغلی ویست لیکلی چې صفی الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویست د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اته بیا سوالګر نیولی چې نشته سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې 44 شزی هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم 3 کاله بند تیروي چې هر یو به 15,000 درهم جریمه کیشي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله گیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کولی شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورټ پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه د شین ویسو موږ ته مشکلات نه شو وړی.
د هند په غوړه لیک راشد خان څنګه لوبي شي په دې اړه به هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل لري. راشد نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
د سپورت لډګر دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښتنمی مخ کې سیالي سره کوي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د توحید د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغلی هیبت الله له لوري په خپور شوي لیکلي اختریس پیغام کې د توحید د هوکړې په عمل کېدو ټینګار شوی او پکې راغلی دی چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پروهیه پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اختریس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen to
Russia chpa Afghanistan ki mur Moscow chalitali di kawalai som wayan che pade hewat ki nisbi sola aw sabat tin sawede
stability and relative peace than there's been
khuda pada sal ke da chi parawana regime ash ki to plazmi ni kabul pa gadun da Afghanistan pa bila bilo kharuno ki da daish Khorasan atsangi pa khunadai o hamlo ki lazguna walasi wagulo ta marjub la ukhti د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه د 2003 میلادي کال د فبروري په 28مه نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخې افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لولوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله را واخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدی کړې ده چې ویل کېږي شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتري. ادعا کېږي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران یو جګ پړی چارواکی وایي هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنجشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې له افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همداراز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي دا امکان سه چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3 زره افغان کډوال راستنول کېږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داس راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمېره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولی شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري تر څو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محرومه شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډېره سختي ده، یعنی وار له مخه سختیانې شروع شوي دي او له اسناتو پرته سفر ګرانه دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو له امله دې وړوکي اختر کې نشي کولای چې له پېښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پېښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پېښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی د کوژدمې کې تورو لورې ده او 15 کاله شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم غس پورونه څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، سه بټیان ویسو، سه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشي وړی، بس نیم هغوی یا خواګیر دی مونږ دې خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله ده پوکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملاس ینځلې دی. مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند خپل خپلوان به راتلل، موږ به تلو راتلو. لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي؟ نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سرې رښتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار همباره دی او زمونږ دلته کورونه دي، مور و پلار همباره کورونه دي، مونږ نه شو ورتلی، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې تو به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نسخه ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انټونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې د پر ملکیانو حمله وغندلې. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړې دي. روسي پرون پنځشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سخت کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبری کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغ ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړۍ ولیدې او پر ملکیانو یې حملې وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یوه استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباری یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي شار اودیسا شارول ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخنیول سوی ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي شار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبې هم ډېر خوند واخیست. راشد خان وړمه شپه د سنرایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په 12 توپونو 1.3 تیزې منډې وکړې او په دې ډول د ده لوبډله ګجرات بریالۍ شوه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو 2 بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشوی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی. په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ پګیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې خای وروسته بال بیل منډي وشي. راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلی په بوله هو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 16 اوور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
کپتیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کلاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی بالو باور شو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرسي وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیګ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
ل
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالي پیل شوی او هر ورځ ورته زورګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالي تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلی په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنوی لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژې مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله مجدل ترازو دا فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتیری کوو شش ځوانان راځي او دلته لوبي کوي د خپل ساتیری لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو در دوه بجو پورې نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکول منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې لپاره راځو نو مې ته دته د کورشی اکیډمی کرکټ کلب ته راځو مانه دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته د تشویق کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګونو درچاند لري راځي موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا چې مو برخه په شخص چې ده نو هر شپه په لوبې تر سره کیږي ځوانان مینوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوی لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهاري ځوانان ټول باید سره علاقه لري له حکومت څخه مو او د کندهار د رسنیو څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ستونزونه په لاره واچوي ځکه چې دا په شخصي لګښت سره لاره رسول شوي چې ساری په هم ډیر دې چې مونږ د دې په واسطه نه کیږي په چیرې کې نه په بار په دراسنه دې په خپل شخصي لګښت واشي
یو ځنی وسته دغه د سموز شپنې ټولمنټ چې را پیل شوی دی ته روژې مبارک میاشت دی ټول ځوانان راځي د تراو ورو سموز د فوټبال څخه خوند اخلو فوټبال یو د فن لوبه ده لذت یې اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو داده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړه ته جوړ کړي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنوی لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د غکم پرشتر شته غرسره شته د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ د نوې نظام راغلي دي دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پاره ول د شپې د پاره چې هغه جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سره کم د یوې شپې مصرف شدي هغه د شلو زرو پنځلو زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو انشاالله بیا هم لګیا یو چې د روانې ګرمۍ ته چې د ورځې دخوا مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمته چې نړیواله رسنې د افغانستان په اړه سوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخې د افغانستان لپاره د 1 میلیارډ ډالر او پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاس ته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکې، موټر، وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل سوي وو. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلي چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نه سي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1,000,000 زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1,000,000,000 بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنري په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 18,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
زه عبدالملک د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ ستاسو سره لاین کې یم. زموږ د بغران ولسوالۍ ته غځېدلی سړک ډېر خراب دی. لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجي محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو آزادي ته دا رنګ پیام پرېږدم او محترم اسلامی امارت مقامات میں خطاب دے. دا چې متقاعدین او یوازینه مدرک د آیت د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلای او لا پوخا اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادی مشکلات خو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک د عاید لري او نه وس او قدرت د کار. په هر حال دا به متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډېر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډېر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه په افغانستان کې د ترکیه سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنی وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لښ تر لښه نه تنه وشل او ډیر لس نورې شوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیه سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحد ایالاتونو ځانګړي استازی توماس ویست دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې و. توماس ویست نن په یوه ټویټ کې ویلي چې خوشحاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره همکار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی و او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي ویست لیکلي چې صفی الله اوس په خپل کور د امریکا په متحد ایالاتونو کې دی. توماس ویست د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. د متحد عرب امارات حکومت یو سل او اته اویا سوالګر نیولی چې نږدې سل تنه یې پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبۍ د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یوه کمپاین پر مهال نیول شوي دي. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شاملې دي. د دوبۍ پولیسو ویلي چې دا نیول شوي سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي او هر یو به 15,000 درهمه جرمانه کیږي. د راپورونو په اساس متحد عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په الزایمر ناروغي خبرې کوو. د ناروغي ته د حافظې زوال هم ویل کیږي. دا د مغزو د فعالیت یو ډول اختلال دی چې په اوږد مهال کې ذهني وړتیاوې زپی او انسان ته د هیرې ستونزه پیدا کوي. دا چې الزایمر څه ډول اول پیدا کیږي، د مخنیوي او درملنې امکانات څومره دي، د رواني ستونزو سره څه اړیکه لري، روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ذهنیت جوړونې مرکز مسؤول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمال ساپای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار مو هم شمشاد زدران دی. زدران صاحب وایي چې ډاکټر صاحب مجاب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدین پایل کو چوردون کو ته د الزایمر څه ډول تعریفولای شو؟
مننه. زه هم په خپل وار سره هم ټول اوریدون کو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. له تاسو څخه خاصه مننه کوم چې په دغه شرایطو کې روغتیاي معلومات تر خلکو رسوي. ځکه زموږ ټولنه تر اوسه په اصطلاح په دغه سلارو چارو باندې خپل تداوی کوي چې هغه معیاري نه ده او د یو متخصص ډاکټر دی خوانه نوی تایید شوی. یا تا داسې ویلی شي چې مثلا دی چې د داسې چا زیارت ته ورځي چې هغه پخپله د یو مریضۍ په واسطه له منځه تللی وي، خو دوی د هغې نه شفا غواړي. په هر صورت زموږ په ټولنه کې فرهنګونه په اصطلاح بد فرهنګونه او رواجونه زیات دي. نو تاسو څخه مننه کوم چې تر خلکو روغتیایي چارې مشورې او تګلارې رسویم. ګوره، زه به اول داسې یوه لنډه مقدمه ویم چې انسانان ډېر لوړ ظرفیت لریم. یعنی یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري چې هر حجره د پینتیم پور کمپیوټر ظرفیت لریم. نو پینټم پور باندې به خلک پاتراب کې پوښ از ما چې کوم غاوري کنه اوري خو زه دیت دومره ویل شم چې پینټم پور کمپیوټر کې دی ولایت معلومات راټولیدل شي یعنی هلته ذخیره کېدل شي په یو پینټم پور کمپیوټر کې او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شي چې په اسمانونو ځمکو وبو کې دی کولای شي یاد یې کړی او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. خما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح مشکل کې اچوي او اغلا مشکلات سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپل حافظه په تدریجی ډول له لاسه ورکوي، یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې خیده یې چیرته به اصطلاح کتابچه یې خیده یا نوم د دوستانو د کورنۍ د اعضا و یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي، مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي، همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوع فریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنشي نشي، یعنی له اجتماع نه لري شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنشینی او په څنګ کې نور ورسره صحیح مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر سمخیل، دې چې وړاندې ولاړ سو همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پوهېږي چې مثلا قلم یې چیرته ایښی، کتاب یې چیرته ایښی، یا مثلا د دوست نوم یې څه دی یا د همصنفي نوم څه دی، سره له دې چې دی ورسره بلد سوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډېرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنونه لږ ذره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډېر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکم، ډېره پر ځای پوښتنه مو وکړه. ګورئ د هیریدنه څو ډوله دي او د ځینې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره، ځینې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بعدې خاطرې هېرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بیرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هېر شي، لږ مکس وکړمه را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس راشي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي، دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، راسره اوسئ. راځئ چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال ساپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا واورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغۍ اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاد ملمت او ګران هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، مې خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله، د دې نیورونونو ترمنځ هغه ارتباط خرابېږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي، لوی باډیز ته وایي، هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمینشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمر نه علاوه یعنی خپله دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري، چې یو یې الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی، تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 15-20 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. پاره کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپل د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي، اما عصبي ناروغي کېدلی شي چې د خپل په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمینشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي، چې پای کې همدغه واسکولر ډیمینشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي، په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیوروکوګنیټیو اختلال مونږ ته وایو، خپل د زوال عقل ته چې هم عصبی دی هم شناختی دی، یعنی مشکل نیورولوژیک مشکل دی، نیورولوژیک اپت دی، عصبی مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، او په خپل په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. یعنی خپل د عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی د هټه جدي کېږي چې بیا انسان ته رواني تکلیف پیدا کوي، یعنی د خپل الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره، خپل رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر.
بله بله، مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کی. یعنی الزایمر ما مخکې یادونه وکړه چې د دې خاص عوامل تر څو پر قطعه توګه معلوم نه دي، اما نظر موجود دی.
سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحبان، راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنې ولري. اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله لوډین صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ستړي مشه پښتون صاحب، تاسو ته منځموږ بحث اوري اوریدلې مو د څه پښتنه لري
اورم یو. سلامونه تاسو ته، تاسو دواړو ملمنو ته، دواړو ملمنو مې خوښ دي. ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب، زه دواړو سره ډاکټر اندي خدای تعالی دې موږ سره نه چپی. خبره دا شته چې لوډین صاحب اول خو زه خپل مشکل درته وایم، کومه کریډیټ خلاص نشي خیر. اول مشکل مې دا دی چې ما مخکې دا علم چې کړی دی په نابینا سترګو مې کړی، کومې قرآن یې پس کړی او کومې داسې چې حدیث یې پس کړی، کومې ترجمه یې پس کړی، کومې نور د دیني علوم د فقه علوم کړی دي، دا ټول ما په نابینا سترګو کړی دي. نو یو وخت ما 15,000 حدیثه په یاد و، دا کراسو د موبایل ته، دا د موبایل شمارې تقریبا زما 250 یا څه زیاتې داسې شمارې په یاد وې. قرآن کریم مې مکمل په یاد و، تفسیر مې هم مکمل په یاد و، د فقه کتابونه مې هم تر هدايه پورې مکمل په یاد و. نو اوس د زما په اپیزي کې څه ناڅه توپیر راغلی دی. یو توری چې تکراروم هغه توری دغه سی وي، ولیکن زه مشوش یم چې دا شي بنوي، دا تشویش را لیدلې دي، بیا هغه توری راولم، بیا تکراروم، بیا مشوش یم دا بل توری دا شي بنوي. دغه تکلیف ماته پیښتي او پښتنه مې د صاحبان صدا ده، دغه تکلیف د اپیزي په نورو کې ډېر پیدا کېږي او که پښتو ځکه بل پښتنه مې دا ده کچیر یو سړی عمل ولري، یعنی فرضاً یا د سیګریټو یا د نسوارو یا د نورو مضر موادو عمل ولري، دغه هم پر دغه حافظې باندې، د حافظې پر نشتون باندې تاثیر کولای شي کنه؟ نشي کولای. ډېره مننه
کور موادان، ډېره مننه قاری صاحب پښتنو چې جزجان یې اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. یو اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، هیله ده چې غاګې سم راشي. استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم وجل صاحب، سلام تاسو سلام سره اوریدونکو سلامونه کوم، هیله خوش خوشاله کړو د درشته مرو جام شپه خیر اپیل کړی نسب دا چې ګزای په سره وکړ سره کابل.
مهرباني وکړئ اسګزای صاحب، تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مو هم خده مهرباني څه پښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي
ډېر مننه دا ځهني پښتنه په پرواي مام خپل پښتنه سکول د اکثر صاحب څخه منصور مجاب څخه دا پښتنه لرم چې دا ځای په خوا کې د توه بچي په داخله دا خبر او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا ما ځم په یو شي کې لکه ما کار وخت ولګول نو په ځیک ډیر تکړه ولم او وس دا ځین خلک وایي دا ځین ډاکټران وایي چې دا ځین سړی د لاس کول کیږي یا د دماغ کمزور کیږي یا د سړی مثلا نصاب د لاس کول کیږي کمزور کیږي دا د پیاس او ایتس اساسات لري دا ځین ډاکټر خپل وایي دا ځین ډاکټر ما چې اومه پیاس او ځین ډاکټر وایي یا پښ پزیک چې دا کم پیاس کول کیږي نو آی زه ډاکټر سره دا پښتل لرم چې دا پیاس چې ځړي سړی ځین د لاس کول کیږي او ځین خلک بیا وایي چې دا شنه چې یو سړی دماغ د لاس کول کیږي
چې دا سړی وایي چې پیاس باید ونه خوړل سی او شنه چای ونه خوړل سی چا درته ویلی
زه شنه چا خلک وایم چې بیا خې میګل سره په لاس کول نه پیاس کیږي خولې دی او نه خورم چاوي او دا پیاس زه خپل دی دا غلرم خپل پیاس ته په سلاته کې نه سره کندهاریا خو دی چې سلاته کې نه پیاس بیا خې سره ورډی خو نه
کوي ماته سیمانه نه پښتنه مو واخصل سره کور ودا نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونی کیلو وړاندې کوم امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنه دي یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی ما بازي وخت دا ذکر کی چې ما یو رکات وکړ دوه وکړ درې وکړ چې مو شاو شي مشکوکی آیا دې ته موږ الزایمر ناروغي ویلې سو کنه او بل دا موقتا یو څوک د یو چانون دی یاد وځي د تلک مکس کوي او څه د مکس لا د یو څو ثانی هغه نوم ورپیا دیږي آیا دا هم په دینه روغي باندې اخته ده او کنه
سلامات اوسئ کور مودان مننه چې اړیکه مونږ ولا بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم زه ماجیم د هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه لرم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي فکر کوم چې تم چار سمې یعنی د پیاټ کې په ذهن کې مې ار سره وګرځي خو د دې لږمه د پاره مې په ذهن کې پاتې چې داسې مې جر د ذهن وځي بس د هیر نه رغلم چې بس ار سمې ډیر جری جواب بل یو داسې تکلیف لرم چې ار کار کوم او ژوند کې مې ار کار غلې دي ار مشکل دي که ار که خوشالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته به خېزړ نظرم چې خدای دا کار به زه څنګه وکم څنګه وځ ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې ایا دا څنګه د پلیټ چې ما سره ستا
خا سن متومره دا د ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوه
بس دا یو 15 پنس کال عمر چې ما درلودې په هغه وخت پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به ما ان شاء الله
خا سلامات اوسئ مننه کور مودان د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولا یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
ما یو زوی دا ورکای
ها
سم غږیده ام نس یو ورشای یریږي
سن څومره ده
یره دې ډیر نسو څوار نسو کلو دا ورکای دا یخې غږیده ام نس سم ورشای یریږي لاس څه چی لاس نه زبې بندګی زبې نه بندګی په دې خل زایدار څه پیدا سو یم درا کم ته نه شي غږیده څوار نس کلان ډیر نس کلان الک
ډاکټر صاحب مجاب کې دا استاسو دی او دونکو له کومه پښتنه ولرې چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
ګوره دا ولادت یې څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وي ولادت یې په کلینیک کې کړی دی که په کور کې دا هغه مادرزادي دی که په ولادت کې ورته پیدا شي په دا پښتنه کوم
نه نه مرزادي د کلینیک ولادت کلینیک سره دا لږ څه دا لږ مرزادي ده
ها ها بس سید بیا خبرې کوو سید
او سلامات سیمنانه کور ودان او ریدونکو تاسو یو دقیقه لیک منی سی موږ به ډاکټر صاحبانو نه دغه پوښتنه ځوابونه ترلاسه کو بیا به بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کړ اول به همدې روسي او ریدونکو ته جواب ورکي بیا به د نور او ریدونکو پوښتنه همداسې ځواب و مهرباني وکړي
او ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادی مشکلات ولرین دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشي چې په اصطلاح آیا د استهاله مغز یعنی په اصطلاح اتروپی کړي ده او دا کوم چې د خبرو یا د هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه د کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د چې کله معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تدزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسوکړي یا په مکتب کې معلم ورسوکړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دا هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي د دې ترڅنګ ځنې دواوې او غذاوې ورته توصیه کیږي نو دا مشکل په اصطلاح کې اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه پوښل شوي نه وي حجرات یې کیدلی شي په دې باندې نو دای دې یو وار مراجعه وکړي ورته یو صحي مرکز ته او متخصص ته نو چاره به وشي په خیر هیله.
بله او د دې بل اوریدونکو پوښتنه دا وه چې وایي لمانځه کې رانهیریږي چې یو رکات مې وکړو که دوه رکاته ورته ستونزه کیدای شي ډېر کسان زما په شمول ولري.
او ګوره دا دغه سې دي چې دا ځنې انسانان خواست از موږ افغانان هم ذهنن مصروف وي هم جسمن مصروف وي زه داسې هم دې ته دا مشکلات په ډېرو کې دي چې د هر کار کې مشغول وي همغه کار ته توجه وکړي یعنی دی باید ځان ته ووي چې زه اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم ذهني بیرون یا په مسجد کې یا چا څه خرید او فروش نه کوم یعنی هر کار چې کوم ترسره کوي همغه کار کې د ذهن او جسمن مصروف وسیږي یعنی د ذهن د خالی کوي زه خپل یعنی داسې کېږم خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس زما د تراوه وخت دی زما د لمانځه وخت دی او زه باید څنګه وکړم تنها هم دلته واوسیږم دا مشکل ډیر زر راپکیده اوس تاسو تمرین وکړی دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر صابانو خبرو ته غوږ نیولی نور او خواته او دی خواته په اصطلاح موږ ذهن باید مصروف نه وي نو په دستي به تاسو را ګرځئ همدغې ته او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي دغه کوم پنځه واړه حواس چې دي سترګې باید په لمانځه کې ای خواته ونه ګرځو چې تصویر وي په اصطلاح یا لاس چې هغه کیږو یا نور کالین ګلان چې دي دلمان د جای نماز ګلان چې دي هغه ته توجه و نه کړو او په اصطلاح د غورزنې چاري پریږدو الته حتی داسې کېدلی شي چې په کاغذ یې ولیکئ په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراوی کوم او په دغه وخت کې بزه دې توخ ورکوم دا مشکل دومره د اندېښنې وړ نه دی او دا په دې سن کې د ورور د غږ نه معلومیږي اندېښنې وړ خبره نه ده
یعنی الزایمر نه صورت ویلې او دغه بل له ریډونکو چې څه پوښتنه درلو دا وای ځینې کسان وای نه پګم چې اورته ویلې چې وای پیاز مخره او هتاشنه چای مخره چې ذهن مخرب وي یا حافظه مخرب وي
وګوره ټول غذایی مواد خواستن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویه سبب کیږي البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم نو هیڅ داسې غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظه ته صدمه ضرر ورسوي دلته حافظه ته چې ډیر ضرر رسوي یو قهر کېدل دي د دې قاری سره پښتنه په کې را اغشي جواب شي یو چې ډیر خلق په قهر کېږي په اصطلاح یعنی عرف موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي غوسه کوي او بل دغه ضربه چې دی وسګوره د ورزش رغلای دی از مختولن ته هم د په بوکس باندې چې وایل کیږي د کال سنټر چې دی د ټلیفونو د هیټفونونو چې دی د رادیوګان د ځوانان چې په وخت کیږي دا اوس توان نه رسوي دا نه کی د چې څنګه کله 55 شپته ته ورسیږي په دستي الته تخریب شروع کیږي او زمينه ورته مساوی دی تر دې وخت پورې یعنی د سی وی چې یا الته هغه اپرازات یا په خپل د حجرات د توانایي لري چې اوس یعنی هغه مرست د مداخله اجازه ورنه کړی خو چې کله 55 پټه کلن شو زمينه ورته مساوی دی او زر زر په اصطلاح هغه تخریب شروع کیږي د لمنځ د نوې نو غذا خاصتا پیاز دی هغه د اپیزل تقویص د خرابیدو سبب نکی او بل د اعظم قاری صاحب ته قاری صاحب چې قاری صاحب خو اور ما همیشه او د په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی د ګوره د مخ چې کله یو تر نه هریږي یو د دې اهمیت نه ورکو موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو دینی دي سیاسي دي اجتماعي دي دې ته باید اهمیت ورکړو یعنی په دې معنا چې چیرې موږ دې ته اهمیت ورکو هیڅ وخت ونه میریږي مثلا کز قاری صاحب ما باندې لزر افغاني وی هیڅ کله به هیر نشي یو موضوع بل موضوع دا چې تکرار دی مثلا موږ لمونځ هیڅ وخت نه هریږي ځکه چې موږ تکرار کړای هم دی او بل څنګه دی اهمیت هم رته لري مذهب جزم دی بل تدریس کول یو شای چې موږ په ژوند کې ډیر مهم وي هغه باید بل ته تدریس کو نو دا څنګه کېدلی شي بیا زر نه هیریږي بل دا چې ذهني تمرین وکړو کله چې مثال موږ خوب ته ځو خوب په بستر باندې مثلا کېدلی شي کاری صاحب خپل هغه ذهني تکرار وکړیم د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي، یا لار شي په جمعات کې چاته تکرار کړي، یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي، یا ثبت کړي. اوس خو موبایلونه دي، د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ماته اشتباه و، په اصطلاح ایمان اشتباه وشول یا نه هیر شول. نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري. او بل قاری صاحب ته دا کوم چې د غذا نه استفاده وکړي، مثلا ماهی وخوري، د سره کړي غذا و نه خوري، یعنی په اوپازه غذا وخوري، یعنی د ماهی په اوبو کې پوخري نه پوهه.
د پښتنې بل جز دا و چې وای په نرانو کې او په خزو کې دغه د حافظه کمزوري ډیره پیدا کوي.
او یو اخر کې دغه خبره کوم چې لاس دقیق د بندار کوي، یا د مرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي، د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري. او څنګه وکړي؟ ورزش وکړي، پیاده روی دې کړي، هر ورځ لاس دقیق 15 دقیقې ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې او دغه ډیر کومک کوي. او هغه چې دی د الزایمر چې دی په نرانو کې ډېر رامنځته کېږي، ځکه نران هم عصبي ضربي ویني، هم سترس ډېر لریم. او دغه شدید سترس او ډپریشن زمینه ساز دی هغه ته، الزایمر ته عامل نه دی، اما زمینه یو د زمینونه چې مساعدوي الزایمر ته کېدلی شي. دا اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی، ځکه ګوره که تاسو تلویزیونونه وینئ، ښځې د ورزش ته را داخله شوي دي، هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي، ضربې لري. او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود، اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي، دخانیات دي، او بل آلودګي د هوا چې ده دا ډېر په اصطلاح مهمه ده. یو دم عامل کېدلی شي. او مخدره مواد دي چې دا مثال و ستا خځې ورته لاسرسی لري، په اصطلاح انتقال او یا هلته په کښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري. نو په ټوله کې په نارینه وو کې زیاته ده، خو اوس به په ښځو کې هم زیاتېږي، ځکه چې دوی ورته مسایدیږي
کور ودان. مننه ډاکټر صاحب. صفای تحصیل رواني په لور پر دې پښتنو باندې څه تبصرې کوي؟ د اوریدونکو پښتنې مو واتمن اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مان د منظره کاتونه ګډوډ کیږي، بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزوره شوې ده، او فکر کوم چې تکلیف راته پیدا شوی دی له کندهار چې اړیکه نیولې وه، هر څه مو چې ذهن ترازی زر رانه له ذهن مې بیرته وځي. له رواني پلوه څه ورته وایي؟
بله ډاکټر صاحب، کافی خبرې پی وکړې، معلومات پی ورکړل، خو زه بیا هم په برخه بعضی مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسي فکری اختلال د هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي، او داسې وایي چې یو رکات مې وکړه کو مې نه کنه مې وتړه کو مې تړه، دا بیا دومره تکراري شي چې دغه عام ذهني تکرار ته پیدا کیږي، یو عام عملي تکرار ته پیدا کیږي، د سره نیت مې وکړو نیت مې وکړو بیا نیت کوي، یو دا مشکل ته پیدا کیږي، رکاتونه ته دل کیږي. نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري، نو به او دغه تکرار دومره د په اعمالو کې تداخل کړی، دته مشکل پیدا کړی، نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې یادیږي، او هغه به خپل خاص درملنه لري. او عادي هغه تشويش چې کوم یو ده په بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې روحي رواني سټرس یو سړی سره یو تشويشي فکر بل ځای کې مصروفه وي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي فکری تمرکز ونه لري، نو بیا دغه یو موقتی پراموشي و ترامسته کیږي، هغه د یاد وځي. نو دې کله چې دغه یو عمل یا کوم کار سر تر صحیح باید خپل سټرسونو باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي، هغه فکر په خاص هغه کوم عمل چې سر تر صحیح هغې ته محول کړي. همدارنګه قاري صاحب چې ویلې په بعض وختونو کې بعضې رواني روحي فشارونه او سټرسونه دې لامل کېدلی شي چې په موقتي توګه بعض شیان د یو چا د یاد وځي، اما مطلق ډول باندې خپله دیمنشیا یا زوال د عقل چې د مختلف شکلونو لري، چې یو شکل الزایمر دی، مامخ کی یادونه وکړه چې لوړه فیصدي تشکیلی، هغه بیا داسې دی چې په تدریجي توګه باندې رامنځته کیږي، او هغه زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15-16 کلن نه پورته سن کې رامنځته کیږي، چې هغه خپل بعض عوامل یې ولخودلې، یا مثلا عصبي ناروغۍ دي، نیورالوجیک پرابلمونه دي، هغه نورې ناروغۍ دي چې هغه هم د دې لامل ګرځېدلی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه، دخانیاتو نه استفاده کول، د مخدره موادو نه استفاده کول، د الکولو نه استفاده کول، دا د دې لامل کېدلی شي. او د سر ضربات تراوماګانې دي، همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن نه رسېدنه ده. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې دا د د د د د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي. اما په الزایمر په حصہ کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو هغه زیات ارثي او جنټیکي فاکتور پکې مطرح دی، او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی دا پکې ډېر زیات مطرح دی. مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو